سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د هوا پیژندنې ریاست سره له سبا یکشنبې تر پنجشنبې د سالنګونو په ګډون د هیواد په مرکزي او شمال ختیځو ولایتونو کې د هوا د درجې د ټیټېدو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په خپل خبرداری کې نه دي ویلي چې هوا په څو درجو ته راټیټېږي. په همدې حال کې د طالبانو ټول ګټو وزارت د درنې واورې له کبله د څو لارو د تړل کېدو خبر ورکړی. د دغه وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس ویلي د سالنګونو لویه لاره د ټرافیکو پر مخ تړل شوې. دغه راز د غزنی مالستان او ناور د جاغوري واجرستان ولسوالی سړکونه او د بامیان د قوناق اب قول کرمان او شاتو کوتلونه او د دې ولایت د پنجاب ولسوالی د دهنسیا مسیرونه هم د واورې ورخت له امله تړل شوي. نن یکشنبه هم د افغانستان په وشتو ولایتو کې د باران او واورې د دوام اټکل شوی. افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د اته اویا کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې د نن شنبه خبر ورکړی چې دغه کورنۍ د تورخم، کندهار د سپین بولدک، د نیمروز د ورېښمو او د هرات د اسلام کلا له لارې هیواد ته راستنې شوي. نه دي ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوي که په جبري ډول. پاکستان د 2023 کال د نومبر په لومړۍ د بیا اسناد افغان کډوالو د ډله ییز اخراج پروسه پیل کړه. له ایران هم د افغان کډوالو د اخراج لړۍ روانه ده. بلخوا د ایران یو چارواکي ویلي په وروستیو نهو میاشتو کې د ایران پر پوله 13,830 بیا اسناد افغان کډوال نیول شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي په سختۍ کار کوي چې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د لوړې مراسمو امنیت یقیني شي. په پام کې ده ډونالډ ترامپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د جنوري پر شلمه د وفاداری لوړه وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي پرون جمعه دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې تر دې مخکې د نقلیه وسایطو په ذریعه د نورو احتمالي حملو خبرداری ورکړل شوی و. کیربي ویلي سپینه ماڼۍ د ترامپ د ملي امنیت شورا له سلاحکار مالک مایک وال سره د هغې حملې په باب د څېړنو پایلې شریکوي چې په نیورلینز کې د امریکا د یو پخواني سرتیري لخوا د نوي کال په لومړۍ ورځ وشوه. دغه پخواني سرتیري 23 کلن شمس الدین جبار د لویزیانا ایالت په نیو اورلینز ښار کې خپل موټر پر هغو خلکو ور برابر کړ چې نوی کال یې لمانځه. په پیښه کې د 1500 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا 150 نورو د چپي کېدو خبر تایید شوی. د اسرائیل پوځ پرون جمعه وویل د مخکینیو 24 ساعتونو پر مهال د حماس پر لسګونو اهدافو هوایي حملې کړي. د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي له پنجشنبې تر پرون جمعې پورې تر 110 ډیر کسان وژل شوي. د پوځي عملیاتو او د مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدل د دې سبب شوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د څه کم 15 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو لپاره فشارونه زیات شي. د اسرائیل مرکچیان پرون د هغو مذاکرو د بیا پیل لپاره دوحې ته لاړل چې د قطر او مصر په منځګړیتوب پیل شوي. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې یو چارواکي چې د مذاکرو په منځګړیتوب کې نقش لري له حماس غوښتنه کړې چې پر یو موافقه سلا وکړي. د امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان بولي. او د چین په شمال کې د ترکاریو په یو بازار کې د اور لګېدو له کبله 8 کسان مړه شوي او 15 نور ژوبل دي. د چین دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې ټاپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي او کوم جدي خطر ورته پیښ نه دی. دغه اور په ژانګ جیاګو ښار کې لګېدلی او چارواکو ویلي د اور لګېدنې د علت په اړه څېړنې پیل شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته یوه نوې څېړنه ښیي چې د افغان ښځو نجونو پر زده کړو کار بندیز د هیواد اقتصاد ته په کلني ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسولی. له کاره یوه محرومه ښځه وایي
وروسته له دې چې کله له وظیفې مو له لاسه ورکړلې په کورونو باندې ناست یو، متاسفانه موږ له زیاتره اقتصادي ستونزو د هغه تر څنګ د رواني ستونزو سره مخامخ.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي په تیرو دریو کلو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو او ښوونځیو نږدې 1000 نوې ودانۍ جوړې کړي. خو افغان نجونې بیا څه وایي؟
طالبانو په همدې تعداد سره ښوونځي هم جوړ کړي دي، خو مګر دا موږ ته په درد نه خوري او دا بی عدالتي ده چې یوازې ودانۍ جوړېږي خو نجونو ته د تعلیم اجازه پکې نه ورکول کېږي.
کابل او څو نورو ولایتونو کې درنه واوره ورېږي. د واورو د اوبو د مدیریت لپاره باید څه وشي؟
موږ باید کوشش وکړو چې واورې څخه د اوبو په مدیریت کې سمه ګټه پورته کړو. د ټولو د کابل ښاریانو نه هیله دا ده په خپلو کورونو کې اوبو د جذب په خاطر کوچنۍ څاوې ولري.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته یو نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول په بخښنې سره یو 1.4 میلیارد ډالر زیان رسولې. دغه څېړنه د متحدو ایالاتونو د یو پوهنتون د پروفیسور لخوا ترسره شوې چې دا شمیره د افغانستان په ملي عاید کې د 2% کموالی ښکارندوی کوي. اخو یو شمیر میرمنې چې د طالبانو د محدودیتو له امله وزګار شوې د خپل اقتصادي وضعیت له خرابوالي شکایت لري. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د وینوی تیرنې لمخې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز دغه هیواد اقتصاد ته په کال کې 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. دا څېړنه چې د متحده ایالاتو د آرکنسا پوهنتون د پروفیسور هری انتونی پیټرینوس لخوا د نړیوال بانک د زده کړو برخې کارپوه راجا بنټوی کټن او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پوه رفیع الدین نجم په همکارۍ ترسره او د جنوري په 3مه نیټه خپره شوې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په دې څېړنه کې راغلي چې دا شمیرې د افغانستان په ملي عاید کې 2% کموالی ښیي. څېړنه په ډاګه کوي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تیریدو سره نسلونه نور هم شاته کیږي، اقتصادي زیانونه ډیریږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبسینو هیلې له منځه ځي. په دې څېړنه کې چې په افغانستان کې د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ د نجونو د زده کړې ټولنیزې ګټې پرتله شوې راغلي، د دوی پر زده کړو پانګونه نه یوازې د میرمنو لپاره بلکې د ټولې ټولنې لپاره دوامداره اقتصادي او ټولنیزې ګټې راوړي. دا څېړنه په داسې حال کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د میرمنو پر زده کړو او کار ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د افغان جنو خوځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز ولګاوه. یو شمیر میرمنې چې د طالبانو د دې بندیزونو له امله بې روزګاره شوې وي له خورا بد اقتصادي وضعیت سره لاس او ګرېوان دي. دوه میرمنو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
شپږ ماشومان لرم، زه د کورنۍ سرپرست یم، پرته له خدای بل هیڅوک نه لرم، 2000 کرایه ورکوم، د برق او د اوبو پیسې ورکوم، ماشومان مې ټول وړ دي، د کار نه دي چې ډوډۍ راته وګټي. ما کار کوم، درې کاله مې پخلای کاوه، 15000 مې معاش و، خو کله چې طالبان راغلل وزګار شوم.
وروسته لدی چې کله لوز پیمره لا سوار کړل په کورونو باندې ناستیو، متاسفانه موږ زیاتره اقتصادي ستونزو د غدر څنګ رواني ستونزو سره مخامخ یو. په دې ځای چې موږ خپل فامیل سره لاس ورکړو او سره وجه په وجه کار وکړو کورونو کې ناستیو.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتي هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د میرمنو او نجونو د ونډې پر اړتیا ټینګار کوي.
هغه ټولنه کې چې ښځې عمده رول ونه لري هغه ټولنه نسی کولای چې ترقی وکړي یا په خپل پخو ودرېږي. که چېرته دوی ونسی کولای یا زمینه د کار او اشتغال ورته د باندې مهیا نه وي، نو متاسفانه چې د فقر کچه هم زیاتیږي او ډېر د دوی کورنۍ د ماشومان د دې له ستونزو سره مواجه سي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو NDP راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې 1 میلیارد ډالر زیان رسوي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د پوهنی وزارت ویلي په تیرو دریو کلو کې په افغانستان کې د شاوخوا زر دینی مدرسې او ښوونځي جوړې کړې دي. دغه وزارت چارواکو دا هم ویلي چې له تیرې یو کال راهیسې د دینی مدرسو په ګډون د شاوخوا 1500 ښوونځیو ودانۍ بیا رغولي. له زده کړو یو شمېر محروم نجونې او د زده کړو د برخې فعالان بیا وایي افغانستان د دینی علومو تر څنګ عصري زده کړو ته اړتیا لري او په کار ده چې د ودانیو د جوړولو پر ځای د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ خلاص شي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت پر افغانستان د بیا واکمنۍ له پیل راهیسې د سلګونو دینی مدرسو او ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو جوړولو خبره کوي، له زده کړو راګرځول سوي یو شمېر نجونې او د زده کړو د حقونو فعاله نیوکه کوي چې د دغو ودانیو د جوړېدو تر څنګ باید د نجونو د زده کړو لپاره هم زمینه برابره سي. دوی د نجونو له زده کړو پرته د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول سمبولیک بولي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له پایله تر اوسه په ټول هیواد کې 902 اویا د دینی مدرسو او ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړې دي. نوموړي د طالبانو تر واک لاندې له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، دغه راز یې له تېر یو کال راهیسې د دینی مدرسو په ګډون د 1500 ښوونځیو ودانۍ هم بیرته رغولې دي، خو له زده کړو راګرځول سوي نجونې وایي چې ټول په مساوي توګه د دینی زده کړو تر څنګ عصري زده کړو ته د لاسرسي حق لري او یوازې د ښوونځیو د ودانیو جوړول سمبولیک او غیر عادلانه اقدام دی. د خوست ولایت اوسیدونکو هریوا چې د ووم ټولګي زده کوونکو او د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو محروم اسوه، ازادي راډیو ته وویل
په داسې وخت کې چې شپږم ټولګي څخه پورته پنجونو باندې زده کړې بند شوي دي. طالبانو په همدې تعداد سره ښوونځي هم جوړ کړي دي، خو مګر دا موږ ته په درد نه خوري او دا بې عدالتي ده چې یوازې ودانۍ جوړېږي خو نجونو ته د تعلیم اجازه پکې نه ورکول کېږي.
د کابل ښار اوسیدونکې راهله بیا د نهم ټولګي زده کوونکي وه چې ښوونځي یې پر مخ وتړل شول. د هم ازادي راډیو ته وویل
وختي نیمه پایکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشه، یعنی شما فکر کنید
کله چې د وی ټولنې سم نیمایی یعنی نجونې فلج یا په بشپړه توګه غیر فعالېږي، تاسو یې تصور وکړئ چې پر دې ټولنې به څه راشي. نو له اسلامي عمارت هم غوښتنه ده چې د دې مدرسو او ښوونځیو جوړولو تر څنګ دي
په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال او د زده کړو د حقونو فعال محمد صدیق پتمن ټینګار کوي چې د ښوونځیو یا دینی مدارسو ښوونیزو مرکزونو ودانیو جوړول یا نورې اسانتیاوې رامنځته کول باید د ټولنې ټول وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو زمینه برابره کړي.
څه شی چې مهم دی، د دې نه نجونې چې د ووم ټولګې نه شروع کېږي تر مراسم ټولګې پورې ګټه نشي اخیستل. موږ غوښتنه دا ده چې موږ داسې د معارف نظام ولرو چې هغه د ټولو دپاره وي، نجونې او هلکان دواړه په جلا جلا توګه د هغې نه استفاده وکړي او درس پکې د ښوونځیو جوړول په دې معنی نه دي چې د نجونو د تعلیم تشه ډکه شوې ده، خو د نجونو د تعلیم تشه پاکول ځای ده.
ښاغلی پتمن دغه راز له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د تعلیم اړوند هڅو او فشارونو ته دوام ورکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې بندې کړې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
په غزه کې یو وار بیا د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوي، بل خو د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د اوربند د ټینګښت لپاره مذاکره پیل شوې دي. په غزه کې په څه کم 15 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 15000 او 200 زیات دی. بل خو په غزه کې د اوربند د ټینګښت لپاره پرون په قطر کې د سولې مذاکره بیا پیل شوې دي. د واشنگتن لخوا پر اسرائیل د لسګونو میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پلور په اړه هم یو موافقه پیشنهاد شوې ده. تفصیل په دغه رپورت کې.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون جمعه ویلي چې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې 950 نور کسان وژل شوي دي. له دې سره د دغه وزارت په وینا په څه کم 15 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15000 وسوولس ته ورسید. د غزې روغتیا وزارت په یو اعلامیه کې نن شنبه ویلي چې په دې جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,8,000 ته رسیدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په هغه حمله کې 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل شول چې ویل کېږي شاوخوا 100 کسان لا هم له حماس ډلې سره یرغمل دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت کانګرس ته د هغې موافقې په باب اطلاع ورکړې چې له مخې پر اسرائیل د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د پیرودلو پیشنهاد سوی دی. د رویټرز خبری اجنس راپور له مخې په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي پرون جمعه خبرې کړي او واشنگتن د خپل متحد اسرائیل ملاتړ ته دوام ورکړی چې په غزه کې روانه جګړه د لزګونو زره کسانو د وژل کېدو سبب شوې ده. په دې موافقه کې چې باید کانګریس کې د استازو جرګه او مشرانو جرګه هم تصویب کړي، د جنگي جټ الوتکو د مهماتو، جنگي هلیکوپټرو او د توپونو د مرمیو پلور شامل دی. د امریکا د خبري ویبپاڼې اکسیوس د راپور له مخې په دې موافقه کې کوچني بمونه او سرګلولې هم شامل دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په باب د تبصرې غوښتنې نه دي ځواب کړي. پرون جمعه د قطر پلازمینه دوحه کې په غزې تړانګ کې د اوربند د ټینګښت پر سر د غیر مستقیمو مذاکرو د بیا پایل خبر ورکړل سو. د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي باسم نعیم ویلي دغه مذاکرې په غزې کې پر دایمي اوربند او له دغه قلمرو څخه د اسرایلي ځواکونو پر وټولو متمرکز دي. قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونه چې د اوربند هڅو منځګړیتوب کوي لمیشت رهیسی غواړي د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ مخامخ مذاکرو ته زمینه برابره کړي، خو دغو هڅو په غزه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره لا کومه نتیجه نه ده ورکړې.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو د برېښنا د پرچاوۍ په ډېرېدو سره یو شمېر خلک د برېښنا د نشتوالي په وخت کې د رڼا د برابرولو لپاره له بېلابېلو لارو کار اخلي. یو شمېر کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هغه وسایل چې دوی د رڼا لپاره کاروي اکثره وخت یوازې د لنډې مودې لپاره رڼا ورکوي او د برېښنا ښه بدیل نه شي کېدی. دوی په خبره د دې ستونزې د حل لپاره تر ډېره له ګازي څراغونو، جنراتورونو، د لمریزې برېښنا له سیستم یا سولرونو، له چارجي څراغونو او شمعې څخه کار اخلي. جزئیات د سنا کاکړ په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ژمي په تیارو، اوږدو او سړو شپو کې د برېښنا د نشټوالي له امله ګڼ شمېر کورنۍ له ستونزو سره مخ دي. خو کورنۍ د خپلو کورونو د روښانه کولو لپاره کومې لارې چارې کاروي او آیا دا لارې د برېښنا بدیل کېدی شي او بسنه کوي؟ له کلونو راهیسې په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره ښارونه او ولایتونه د برېښنا له کمښت او نشټوالي سره مخ دي او له همدې امله هره کورنۍ د خپلو کورونو د روښانه کولو لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخلي. د کابل د کوتل سرسیمې اوسیدونکي طوفان رهنورد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپل کور د رڼا کولو لپاره ګاز کاروي.
زمانی که برق نمی باشه معمولا از گاز استفاده میکنیم به خاطر روشنی خانه.
کله چې برېښنا نوي د ګازو یو کوچنی ډبه ده له هغې کار اخلو. له پاور بانک څخه هم استفاده کوو چې په سر یې یو څراغ وي، خو دا یوازې د یوې کوټې لپاره وي. د نورو کوټو، دهلیز یا حویلي لپاره نه استفاده کیږي. غواړم یو سولر واخلم خو کله مې چې بیا کړ لس یا یولس زره افغانۍ یې بیا ده، خو که د ټلویزیون یا د موبایل چارج لپاره یې کار واخلو ډېرې پیسې کیږي.
استفاده کړیم به مې اندازه مصرف مې. اگر مو بخویم ټلویزیون فعال کړم، چیزای دیگه از برق استفاده کنیم، اون رو نمیتونیم.
د کابل خریو بلوسیدون که محفوظ پر یاد ازادی رادیو تا باویل
تاسفانه ای که در افغانستان برق کم است و
لبد مرغ په افغانستان که برېښنا ډیره لګوي. په 24 ساعتونو که مو و یا 8 ساعته برېښنا لرو او په زومی که دا ستونزه ډیره وي. موږ لاسي چراغ او چارچی چراغونه کارو، خدا د برېښنا ځای نشي نیولای او ډیر وخت لپاره کار نه کوي.
لته زیاده رو به وجود میره و دراز مدت پاسخو هم نیست.
د پلازمینی سربیره د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم له دې ستونزې سره مخ دي. د خوست ولایت اوسیدونکی امین ګل سبا په دغه ولایت کې د برېښنا له پرچاوي څخه شکایت کوي او وایي چې د برېښنا د نشټوالي په صورت کې له للمریز سیستم یا سولر څخه کار اخلي.
د برق په نه موجودیت کې بیا موږ په کور کې د سولر سیستم برابر کړی دی. دا یوازې د برق د کور د روښانولو لپاره ترې ګټه اخلو. سلجا او د نور کارونه موږ نشو کولای ځکه دومره ظرفیت نه لري، یعنې ظرفیت یې کم ده. یوازې چې څراغونه روښانه کړي دې لپاره ګټه ترنه پورته کوو او بل د اوبو لپاره، د اوبو پورته کولو لپاره هم ګټه ترنه اخیستی شو.
د بادغیس ولایت د مقر ولسوالي اوسیدونکي محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې هم خلک د برېښنا د نشټوالي پر مهال له بېلابېلو لارو کار اخلي.
رښتیا هم کله د ژمي موسم کې برق مشکل لازم بیا برق نه وي، نو د معمول د عادت سره سم بیا خلک څوک د جنریټر څخه کار اخلي، څوک د بیټرۍ سولر د بیټرۍ څخه کار اخلي، چې بیا په سولرو چاچی یا د ماشینانو چاچی، څوک یو قسم برقونه په بازار کې خرڅیږي چې هغه بیا چاچی، څوک د دې څخه کار اخلي، څوک د شمی څخه کار اخلي.
خو د کابل او ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې چې دغه د حل لارې په لنډه موده کې ګټورې ګڼي، خو وایي د دې ستونزې حل په بشپړه توګه د انرژي پایښت لرونکي او ارزانه د حل لارو ته اړتیا لري. ومغوختل په افغانستان کې د برېښنا د پرچوي د کنټرول په اړه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت وپوښتو، خو ویاندې حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د 2024 کال د دسمبر په 28 نیټه باختر خبری آژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژي د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره یې په افغانستان کې د برېښنا پرچوي کمه کړې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و په کابل کې د ترخیلو د انرژي د تولید د حرارتي دستګاه په فعالېدو سره یې پر هیوادوالو د برېښنا پرچوي کمه کړې. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې دغه حرارتي دستګاه په 115 میګاواټ انرژي تولید کړي او د نورو کورنیو او وارداتي سرچینو تر څنګ به هیوادوالو ته د برېښنا په رسولو کې اغېزمن وي. د افغانستان برېښنا شرکت ادا کوي په دې برخه کې له ډېرو هڅو سره توانېدلي چې د 13 کلونو په پرتله د برېښنا په پرچوي کې د پام وړ کموالی راولي. خو یو شمیر خلک په ځانګړي توګه د کابل ښار د ځینو سیمو اوسیدونکي ادا کوي چې ځینې وختونه دوی د ورځې یوازې 2 ساعته برېښنا لري.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته میگویم: 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي ټینګار کوي چې د ورستیو واورو اوریدلو د اوبو سپمولو لپاره چې د ورستیو اوریدلو واورو د اوبو د سپمولو لپاره د څاګانې وکیندل شي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د کابل ښار له نورو اوسیدونکو وغوښتل چې د دغه اقدام په ترسره کولو سره د ځمکې لاندې اوبو زیاتولو کې ونډه واخلي. له دې سره د چاپیریال ساتنې پوهان هم د ځمکې لاندې اوبو ذخیره کولو لپاره د حکومتونو او خلکو له لوري د واورو مدیریت مهم بولي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې پلازمینه کابل د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د سګنې لومړنۍ واورې د ورېدو شاهد و، د دغه ښار اوسیدونکي یې د وچکالۍ له امله د اغېزو د کمیدو او د ځمکې لاندې اوبو ډېرېدو ته هیله من کړي دي. یو شمېر ښاریان دغه ورښتونو ته خوشاله او د واورو د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره د ځانګړو څاګانو پر کیندلو ټینګار کوي. د کابل ښار اوسیدونکي صبرینا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
ښاریه کې د کابل شریر اندای چند روز برف باران شده به مردم کابل
د کابل د واورې ورښت موږ هیله من کړي یو او باید د واورې او بارانونو اوبه داسې مدیریت کړو چې د ځمکې لاندې اوبو د ډېرېدو لامل شي. او له ښاریانو مو غوښتنه دا ده چې د خپلو کورونو په چاپیریال کې د وړو حوضونو او ډنډونو په جوړولو د واورې اوبه مدیریت کړي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی انوش د واورو د اوبو پر مدیریت ټینګار کوي او وایي چې دغه ښار کې د واورو د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی باید عام او بنسټیز شي. د ازادي راډیو ته وویل:
موږ باید کوشش وکړو چې د دې د واورو څخه د اوبو په مدیریت کې سمه ګټه پورته کړو. نو له دې خاطر مې لټولو د کابل ښاریانو نه هیله ده په خپلو کورونو کې اوبو د جذب په خاطر کوچنۍ څاوي ولري.
دا یادونه ده چې له دې وړاندې د ځمکې لاندې اوبو د کمیدو په اړه راپورونه خپر شوي چې د کابل ښار د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. له دې سره د چاپیریال ساتنې ځینې پوهان هم وایي چې خلک باید د خپلو کورونو د بامونو یا حویلګانو واورې په غیر کانکریټي یا د استوګنو په داسې سیمو کې راټولې کړي چې د جذب وړ وي، تر څو په خبره یې د ځمکې لاندې اوبو د زیاتېدو لامل شي. د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوه محمد اقبال همدرد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان کشور اسمحات به خشکه و تامین منابع بیا
افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی او د اوبو سرچینې واورې او بارانونه دي چې د افغانستان د اوبو زیرمې په غرونو کې پیاوړي کوي. او موږ د کال په اوږدو کې له دغه اوبو په بېلابېلو لارو ګټه اخلو او د ژمي په موسم کې بیا د واورې او باران مدیریت ته اړتیا ده.
له دې سره د طالبانو واک لاندې د کابل ښاروالۍ هم له خلکو غوښتي چې د واورو د اوبو ذخیره کولو لپاره دي څاګانې وباسي یا د یا د په ځنګړو ځایونو کې ذخیره کړي. تازه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د کابل ښاروالۍ پر فیسبوک پاڼه د دغه ادارې د ویان نعمت الله بارکزي د ویډیوي پیغام خپرولو د کابل د ځمکې لاندې اوبو د کچې لوړولو لپاره پر ګډو هڅو ټینګار کړی دی. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف د تیر کال د اکتوبر په پای کې په خپله ایکس پاڼه اعلان وکړ چې د اقلیم د بدلون اغیزې په کابل ښار کې د ځمکې لاندې اوبو په کچه کې د پام وړ کمښت لامل شوي او کیدای سي د خر تر 2013 کال پورې د اوبو له سخت کمښت سره مخ سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم د خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په نشې توکو روغ دی یو شمېر کسان چې اوس بیرته روغ شوي وایل جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د کار زمينه ورته نه ده برابر شوي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د بیروزګارۍ له کبله بیرته په نشې توکو روغ دی نشي. یو شمېر افغانان وایي یوازې د روغ د کسانو درملنه بسنه نه کوي او باید د کاري فرصتو په برابرولو دوی په ټولنه کې مدغم شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی چې وایي په نشئی توکو له روږدي کېدو څخه موده وروسته یې درملنه وشوه خو اندېښمن دی چې د بیروزګارۍ له کبله بیرته روغ دی نشي. هغه د نوم د نو خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې د دوستانو د خوانه چې د تداوی شوم دوستانو ویوړلم او تداوی را ته وکړله دواګانې را ته واغستلې او له ځان سره یې وګرځولم. اوس انشاء الله ښه یم خو اوس فلحال چې د وزګارې میسي ولاره نشته دی چې یو کاروبار مخې له سړی ویسینسي او دولت نه مې دا تقاضا ده چې مونږ ته یو کاروبار برابر او خپل ژوند مخې له ویسو او بیا دې شي ته مخه وانړو.
یو شمېر افغانان وایي چې یوازې د روغ د کسانو درملنه بسنه نه کوي. وایي دوی باید په باثباته چاپیریال کې ژوند وکړي او په کار ده چې د کاري فرصتونو په برابرولو دوی په ټولنه کې مدغم شي. د پروان ولایت اوسیدونکو میلاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې دغو کسانو ته د کاري فرصتونو برابرول باید د حکومت په لومړی ټوب کې وي.
ای کافی نیست، باید دلیل که اینا چگونه
یواز دا بسنه نکوی، باید د دې اصلي لاملونه چې دوی څنګه روجدسی وی اوموندل سي. اسلامي امارات باید د دې په دې دل د لمنځوړلو لپاره دوه ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. شاید دغه درملنه د لنډ مودې لپاره شوي خو بسنه نکوي.
د ټولنیزو چارو یو شمیر پوهان له ډلې موجب لحاظ وایي چې په ټولنه کې د احتیاط لوی لامل فقر او بیروزګاری ده. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یکه از عوامل اعتیاد در کشور
افغانستان کې د روجدیدنې یو لوی لامل فقر او بیروزګاری ده. په دې برخه کې عامه په هوای هم نه دسوي. په لومړی پړاو کې د روجدو کسانو درملنه مهمه ده او بیا یې باید څارنه وسی د کار زمينه ورته برابر سي چې مصروف وي. کدا سی ونیسی نو دوی به پر ټولنې بار سي. او بل مهمه مسله دا چې د دوی تیر ته پکاتو دوی په ټولنې کې له ډول ډول تانو سره هم مخامخېږي.
اجتماعي روبرو میشوند.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې په تیرو دریو کلونو کې د 1000 روغ د کسانو درملنه شوې چې د 1590 روغتیایي وضعیت ښه شوی دی. د یاد وزارت د مخدراتو پر وړاندې د مبارزې مرستیال عبدالرحمن قاسمی د جمعې په ورځ رسنیو ته ویلي چې په افغانستان کې له هر لسو تنو یو هغه په نشه یي توکو روغ دی. او په افغانستان کې د روغ د کسانو شمیر 4 میلیونه اټکل شوی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د نشه یي توکو د تولید کچه په کې زیاته ده. د نشه یي توکو پر کښت د طالبانو له بندیز سره سره د جرمونو او مخدره توکو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې ویلي چې د 2023 کال په پرتلا په 2024 کال کې د کوکنارو کښت کې 9% زیاتوالی راغلی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له لوري په افغانستان کې د 2024 او 2025 کلونو لپاره په ستراتیژۍ کې چې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې ترتیب شوی وه د کوکنارو د کښت د کموالي په اړه د راپورونو سربیره په افغانستان کې د روغ د کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه پکې ویل شوي دي. په یاد ستراتیژۍ کې همداشان راغلي چې په افغانستان کې له څه باندې 3 میلیونه روغ د کسانو یوازې 1500 تنه د درملنې امکاناتو ته لاسرسی لري.
آزادي راديو